وخت د غرمې دولس بجې سوی د مشال ریډیو په روانه خبری غړي کې زه عبدالحی کاکړ ساسو کوربایم. روغ او خوشاله اوسئ. په افغانستان کې ځانمرګي بریدکونکي د پارلمان د غړي ترڅنګ شل ولسی وګړي وژلي دي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند پارټۍ پر جلسه د بمبي برید پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په لاهور کې وژل شو پولیسو له کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی. د پاکستان او امریکا اړیکې او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی بوریوال کاکړ. نمړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز بکی چاودنې د دې هیواد پارلمان د غړي احمد خان په ګډون 22 کسان وژل دي. او منیشنل ګوند په خپل پرونی ونده کې د هغې چاودنې پر ضد په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی چې لر تر لږه 6 تنه پکې ووژل شو. او د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په پنجاب کې د نو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د واده په مراسمو کې په سوي برید کې 22 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د ولسی جرګې لپاره د سمنګان ولایت استازي احمد خان سمنګانی، د مشرانو په جرګه کې د ولایتي استازي محمد اسيف او د استخباراتو ولایتي مشر شامل دي. چارواکي وايي برید نن سهار هغه وخت وسو کله چې ځانمرګي د واده د مراسمو پر مهال د هوټل مخې ته ځانوال وزوي. واده د احمد خان سمنګانی د لور و. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وسلوال طالبان د برید زموار ګرځولې دي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند نن په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. عوامي نېشنل ګوند د کاربندیز دا اعلان د دې ګوند په غونډه کې د چاودنې پر ضد کړی دی. د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو د هغوی د دې کاربندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. پرون له کوټې سره نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د دې ګوند په یو ولسی غونډه کې چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 6 تنه پکې ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سو. دوی هغه ګونده غونډه د په صوبه کې د بدامنۍ او هدپی وژنو پر ضد رابللې وه. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې غندنه کړې ده. پرون د کابینې تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر رحیم داد خان وویل چې د دوی په غونډه کې د پښتنو مسافرو پر وژنه افسوس څرګند سو او د هغوی د کورنیو لپاره د مرستې اعلان وسو.
خبر دا وشو چې دا ډیر زیاتې دي. پښتنو سره په مسافرۍ کې وو، هلته کې تللي وو او دا پنجاب کې چمشوي. نو دا هم پښتانه وو. مونږ وی چې رد دا مونږ دا ګڼو چې بس دا چې څنګه ټریننګ تري دا د حکومت چې کوم دي کارند دي. نو 30 لاکھ روپۍ چې کوم دي هغوی د پاره اعلان وشو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په بلوچستان کې د وژل شوو مزدورانو کورنۍ ته د 1 لاکھ روپۍ د ورکولو هم منظوري ورکړې ده. بل پلاو څو ورځې وړاندې کوټې ته نږدې له وژل سو وو پښتنو مزدورانو د درو اړه د سوات له بهرین سره وه. پرون د هغوی مړي سوات ته وړل سوي او هلته د دې کسانو خپلوانو او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شریکه یوه احتجاجي مظاهره کړې ده. د وژل سو کسانو له خپلوانو یوه مشال ریډیو ته داسې وویل:
حکومت نے زمونگ دا اعتدال زبئی زمونگ دا افراد چی دا چی کم افغاقی گی دیدی روک تاموشی او دیدی سا تپوسوشی.
د مظاهرې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مخکښ ډاکټر خالد محمد ګجر وویل چې سپریم کورټ او حکومت دی د پښتنو وژلو ته پام وکړي او دغه په وینا د پښتنو وژونکو دی ونیسي او هغوی ته دی سزا ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش غوښتنه کړې ده چې د لغمان ولایت د شوزو د چارو د مشر وژونکو دی ونیول سي. په کابل کې د یونامال دفتر په خبره سوی خبر پاڼه کې یان کوبیش د افغانستان د لغمان ولایت د شوزو د چارو د مشر حنیفې ساپي قتل په کلکو ټکو غندلې ده. د یان کوبیش په وینا حنیفې ساپي له 2003 کال راهیسې په نستړی کې دونکې توګه د لغمان د شوزو د چارو د مشر په توګه کار کوي. هنی پساپی پرون د لغمان په مرکز میترلام کې د هغې چاودنې له امله ووژل سوه چې بم د نوموړې په موټر کې ایښودل سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی چې داسې پخې نښې شته چې د شام رژیم د دې هیواد په تریمسه سیمه کې قصدان عام وګړي وژلي دي. هیلي کلنټن ویلي دي چې په سمدستي توګه د جګړه ودرول سي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړل سي چې د دې پېښې ځای ته ولاړ سي. رپورټونه وایي چې په دې سیمه کې 200 کسان وژل سوي دي. جرمني اجانس د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا لیکي چې د شام لپاره د نړیوالې ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان ته په یو رپورټ کې ویل سوي دي چې د بشار الاسد ملاتړو ځواکونو په دې پټینکونو او هیلیکاپټرو پر دې سیمه برید کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره کیترین ایشټن هم وایي چې د وژنو دې رپورټونو دا حیرانه کړې ده. د جمعې په سهار کوفی انان د شام حکومت په دې تورن کړ چې د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې له درنو وسلو کار اخلي. هغه وویل چې د بشار الاسد رژیم دی په هیواد کې د وینې د تویونې د مخنیوي له پلانه سرغړونه کوي. او د ایران د رژیم مخالفان وایي مخالف مشر مهدی کروبی ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د هغه د خور په جنازه کې ګډون وکړي. مهدی کروبی په ایران کې د رژیم د مخالفینو یو مهم مشر دی او په خپل کور کې نظر بند دی. د نوموړي خور زینب کروبی د پنځشنبه په ورځ مړه سوه. د ایران بلتون بدلون غوښتونکي مخالف مشران مهدی کروبی او میر حسین موسوی او د هغه میرمن زهرا رهنورد د 2018 کال د فروری په میاشت کې له هغه وروسته په کور کې نظر بند سو چې د مصر او تیونس له پاتون سره د یووالي په مقصد یې د لاریون ژغ وکړ. ویل کیږي چې دې نظربندو مشرانو ته یوازې د خپل کورنیو له نږدې کسانو سره د کتنې اجازه ورکړل سوې ده. ایرانی چارواکو د کروبی د بندیز په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. په افغانستان کې ځانمرګي بریدکوونکي د پارلمان د غړي په ګډون دوه ویشت ولسی وګړي وژلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په لاهور کې د وژل شوو پولیسو له کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی.
30-30 لاک روپے چې کم دے عموماً چې څنګه ریګولر پولیس دخل ورکي هغه شا هغه د پاره اعلان شو.
بلخوا په سواد کې په کوټه کې د وژل شوو کان کیندونکو پر وژنه احتجاج شوی. اوس هم د خیبر پښتونخوا په زرګونو کسان د بلوچستان په قانونو کې کار کوي. هلته اوس هم خپل خپلوان څه ویره لري.
اوس نور مزید قتلونه هم کیږي او مزید نور کاروایان هم روان دي. زموږ د احتجاج نه زموږ د هغه دی چې به د دې روکتام وشي.
د فاټا د داخله چارو سیکرټر تیر ورځ ویلو چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن ضرورت دی. خو له یو کارپو سره څه پوښتنه ده؟
سرکار شاید چې دارن اشاره وي د سیول حکومت لپاره څه نه پیژم چې فوج به دنه تیار وي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل رپورت هم جو افغانستان ته. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د واده د مراسمو په مراسمو په سوي برت کې 22 کسان وژل سوي او 24 نور ټپياندي. په وژل سوي کې د ولسي جرګې لپاره د سمنګان ولایت استاذي احمد خان سمنګاني، د مشرانو په جرګه کې د ولایت استاذي محمد آصف او د استخبارات ولایتي مشر هم شامل دي. تازه تفصیل څه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د مشال ریډیو همکار زبیر ژمن دی. ژمن صاحب، که تاسو نور تازه حال راکړئ.
بلې، لکه چې تاسو ویل، حمله د سمنګانو ولایت په مرکز ایبک کې شوې ده. نن سهار د سیمې په وخت 9:30 باندې د حمله شوې ده په یو واده په مراسمو کې شوې ده. او دا واده هم د احمد خان سمنګاني د ولسی جرګې د غړي د لور واده و چې په دې کې په شمال زون کې د پولیسو یو چارواکي لال محمد احمدزي ازادي رادیو ته او مشال رادیو ته تایید کړ چې 22 تنه وژل شوي دي، چې په دې کې د احمد خان سمنګاني یا د ولسی جرګې غړي احمد خان آصف خان د مشرانو جرګې غړي او د سمنګان د استخباراتو انټلیجنس رئیس درې واړه پکې وژل شوي دي. او همدارز شاوخوا 40 تنه نور ټپياندي. ټپيانو هم د بلخ ولایت او هم د سمنګان ولایت سیمې روغتونونو ته رسول شوی دي چې مسولین وایي د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. دغه د کورونا چار وزارت هم موږ د صدیقي سره خبرو وکړه. هغه ویلي چې دغه حمله مسؤلیت یا پای پر وسلواله طالبانو واچول چې دا کار طالبانو کړی دی. البته یادول ورده چې تر اوسه پورې وسلواله طالبانو د دغه حمله په واره کې
ډیره ډیره مننه زبیر اجمن صاحب چې د سمنګان په سمنګان کې د سوي ځانور کې برید حال مرکې شروز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
هلته په بلوچستان کې پرون د عوامي نېشنل پارټي پر جلسه د برید پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د هړتال ملاتړ د بلوچستان نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی. تازه حال مو په کوټه کې د مشال خبريال خدای نور نصر پښتلې دی.
که څه هم لومړی د دې کاربندیز اعلان د کوټه تجارانو وکړ، خو د هغه وروسته عوامي نېشنل ګوند هم د دې اعلان وکړ چې بیا هم د ټولو سیاسي ګوندونو له لوري د دې د ملاتړ اعلان وسو. که څه هم پرون تر دې چاودنې وروسته هم دستي ورسته دلته په کوټه کې او هم په کوچلاخ کې او هم په نورو پښتون میشتو سیمو کې د بلوچستان لاریونونه پایل سو، احتجاج پایل سو، او کوچلاخ هم بند سو، ورسره کوټه هم بند سو. خو نن دوی دغه اعلان کړی و چې په ټولو صوبه کې به کاربندیز اعلان کیږي. له کومو پښتون میشتو سیمو څخه چې زما حال سوې دي، ما ټلیفونونه کړي، هغه وایي چې هلته تقریبا په ټولو پښتون میشتو سیمو کې بازارونه بند دي. دلته که د کوټه مش خبرې وکړو نو کوټه هم بنده ده. له دې سره عوامي نېشنل ګوند د دې چاودنې پر ضد د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. هلته په دې چاودنې کې د وژل شویو ټولو کسانو، کارکونکو، او د دې ګوند د یو مشر ملک قاسم مهترزي مړی پرون مازیګر خاورو ته وسپارل شو. تر اوسه د دې
پېښار هم دا پښتنه مې کوله چې په دې کې آیا اوس د وژل شو شمیره یا په مجموعي توګه څومره ټپیان دي او څومره وژل شوي دي؟
شپږتنه. که څه هم پرون موږ لم ریپورت لاره چې 15 تنه تایید کړی و د سیول روغتون ډاکټرانو، خو بیا وروسته مازیګر وخت یو بل ټپي په روغتون کې ساور کړ، او دغه سیده دغه چاودنې د وژل شوي شمیر شپږو ته ورسید، او په دې کې ترلاس زیات ټپیان دي چې پکې د یاد ګوند صوبایي صدر اورنګزیب کاسای او د هغه میرمن هم په دې کې ټپي ده. خو د یاد ګوند د کارکنانو په خبره، د غړي په خبره چې اورنګزیب کاسای او د هغه میرمن شدي او د هغه حالت ته اندېښنه
ورته تو اسټی د پد بلوچستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي، هغه کوم سیاسي ګوندونه آی په دې باندې سره د عمل راغلي دي؟
تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو، که هغه بلوچ سیاسي ګوندونه دي، بلوچ ملت پال یا هم که پښتانه دي او هم که مذهبي ډلې دي، د سیاسي ګوندونو هغه ټولو په یو خوله باندې د دې چاودنې نه یوازې غندنه کړې ده، بلکې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او هم دغه چې دوی کم احتجاج دي یا نن چې کم کاربندي زیاده دي په دې پر لاتړ اعلان ورسره کړی دی.
خدای نور ناصرو لکوټی زخه چې د عوامي نېشنل پارټي پر جلسه د پرونی بریدو وروسته نن په ټوله صوبه کې د هړتال حال راکولې. هلته بیا د خیبر پښتونخوا په سوات کې د هغو وو کسانو کان کیندونکو چې په کوټه کې دوه ورځې مخکې مړی موندل شوی، په هغه کې درې مړی سوات ته وړل شوی، او هلته پښتونخوا ملي عوامي پارټي احتجاج کړی. د دې درې واړو کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید د دې قاتلون ونیول سي او سزا ورته ورکړل سي. د پښتونخوا ملي پارټي په دې جلسې پاړه باندې د مظاهره پاړه باندې نیاز احمد خان رپورټ را لېږلې چې د مظاهره چانو له شغه پیلې شي.
څو ورځې وړاندې کوټه کې د ناسرګنده وسلوالو له اړخه اووه وجلې شوي تنانو کې د دریو تنانو تعلق د سوات بحرین څخه دی. دغه مړي سوات ته په راوړو په موقع د هغوی رشته دارو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي سخت احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره منګوره نشاط چوک نه تر سوات پریس کلب مکان باغ پورې وکړه شوه، چې پکې د وجلې شوي تنانو رشته دار هم شامل وو. دغه رشتہ دار چې د کوټې نه راغلی وو په دغه مقام مشال ریډیو ته ویل،
زما نامه غلام احمد د زما کوشنی ډور دی، د ډاکټر باندې د جمعې شهیدا د ډاکټر نشته وړه ټول سپځي پته نه لګیدل روټین دور کړو بند کړیا خپل بل غزول دی خپل په جملات ته قتل دا بیا خپل تړل دی لاسونه تړل دي سمکه ته غزول دی بیا ټوبک مې گزار کړ سر باندې وشتل دی مرده او پات شوی دی بیا موږ ته جنازي کوټه باندې ترسل دی نه څوک دیول دی نه چا خبره کړ دا دی په اړه خبر نه کړی چا خبر نه نه حکومت کړ دا نه پوهچ کرده نه شیئی کرده نه بلچا کرده نه کپنه کرده نه چا افسرانه کرده
زمانم ظاهر شاده
او دا زما وراره کیږي دا الګ دا یوازې الګو د مزدوري د پاره تل خپل کړه کوړمه ساتله نو شپې تقریبا یو لسپدې باندې نامعلوم افراد راغلو را مریان نو بیا تغرته وړو تقریبا 15 شپه ورځې غایب ولو بیا شپه ورځې نن رسته د شپې یو لسپدې باندې بیا تر روډ مخې ته الته کړو فایر باندې کړو نو سار ته بیا چې خلکو غولې د ټول لړته مړه پراته ولو او لاسونه داسې تړلې دوغه حکومت نے زمونږ د اعتدال جبې زمونږ د افراد چې د کم افغاکی کې تقریبا بیگانه شپه کې اته کسان نور مړی دي دوه کسان بل شپه بیا ویلو هغه قتل کړي دا هغه د سره روان دي اوس نور مزید قتلونه هم کې او مزید نور کاروایي هم روان دي زمونږ د اعتدال زمونږ د هغه د چبې د دې روکتام شي او د دې تپوس شي
احتجاجی مظاهره ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو وویل چې کوټه کې د پښتنو وجنه روانه ده ولی په دغه باندې حکومتي چارواکي مجرمانه خاموشي ده. ډاکټر خالد محمود ګجر چې د یادې شوی پارټي مستیار جنرال سیکرتر دی وویل
پرون د سپتاه کورټ د جج د مخې د سپریم کورټ جج صاحب الته عدالت لګولې او دا مړی راوړی او په هغه ځای کې چولې شي وو د دې مقصد د پاره چولې شي وو چې په دې واقعې افتخار چودري چې سپریم کورټ چیف جسټس دی په دې رسوم پروټیکشن والی او دا ملزمان چې څومره دي څومره قاتلان دي د پښتنو څومره دهشتګردان دي د پښتنو په خلاف پانی دا زر تر زر گرفتارول پکار دي او د پښتنو وطن نه دا دهشتګردي ختمول پکار دي.
کوټه کې په دغه وجنه مو د کوټه پولیس مشر څخه د تماس تیولو پوره پوره هڅه وکړه ولی بریالي نشو. احتجاجي مظاهره ورسته دغه درې تنانو مړي د سواد بحرین سرتال سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
بلخه د دوه ورځې وړاندې اته نور کان کیندونکي تښتول شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی تېر ورځ د اته تښتول شوو کان کیندونکو د راخوشي کولو لپاره د موثرې کاروایۍ حکم ورکړی. تر دې وړاندې هم د مزورانو د اتحادیې د کان کیندونکو د تښتولو او وژنو د پیښو پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی. په کوټه کې د لیبر فیډریشن یونین آف پاکستان د بلوچستان د څانګې مشر عبدالرحیم مرداد خیل وایي چې حکومت او د کان مالکانو د مزدورانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. مشال ریډیو له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د بلوچستان په کومو سیمو کې د کولې قانونه سته.
شمالنګ دې کی دا هرنۍ دا او شارګ دا دغه سي دا کوټه ډویژن کې دا کلات کې دې مچ کې دې دا ټول کولې کان مزدوران په دغه کې کار کوي انډر فیس دننه زره فوټه کې په درې زره فوټه کې دا کار کوي.
دا څومره تعداد دی چې هغه د خیبر پښتونخوا یا د نورو سیمو غدي؟
دا تقریبا 80,000 ته جوړیږي لګبګ.
او دی کې څومره د خیبر پښتونخوا دي دا کسان؟
تقریبا 40,000-45,000 چې دي دا لازمی دي او دا پکې کار کوي.
اوس دا سره توسه چې دا ستاسو د ملګرو د تښتونو دغه پیښې چې دي دا اغوا کولو دا په لومړي ځل کېږي کدي نه مخکې هم سوي دي؟
د دې نامخه 2011 کې هم شوې دي. شپږ کسان هغه خپل په کمرو کې دننه په 2 بجې شپې د مختلفو ځایونو نه راغونډ کړل او په یو ځای کې کټه سړک مین روډ ته راوستل او لاس تړلې او د شپې دا چې راوستل نو هلته کې حلال کړو په چړو والو حلال کړو. اوس دا بل رسېدې دا یو هفته وشو چې وو کسان د کولیکان مزدوران چې دي بدله به سړک کار کوو دغه کې په مایند کې دننه نو دا چې دی دا بوتلې دي یو هفته ساتلی وو او په یو هفته نه بعد چې دی په هغه کې په چړو باندې نه بلکې کلاشنکوف او چړو باندې وژلې دي
او بیا نور بیا کله وړي دي پرون بیا څوک وړي دي؟
نو پرون خو مونږه خټېره راته او کوم علاقې نه چې مونږه وړي دي ورته ویل دي نو هغه وایي چې مونږه ته نه ده پته چې دي نه دي وړي او بہرحال کنفرم نه دی آتا کسان او بہرحال موږ اوس بیا هم پیسې لګیاو چې آتے کسان د کم ځای نه وډی سوکو.
شاه عبدالرحیم مرداد خیل سیب د سره توسه چې تاسو دغه کسان څوک وژني یعنی څه خلق پته لګي تاسو څوک ټلیفون کوي دمکې دور کوي څوک دی؟
مختلف تنظیمونه دي جی دا مختلف تنظیمونه دي چې وایي لیبر لیبریشن آرمی دی او بل بیا لیفت دی او فلانې دی فلانې دی هر قسم نه چې خپل بیانونه میډیا ته ورکی ټلیفونو کې او چې بای نه معلوم زه نه بای دا کار زمنګ شه ده دا زګو
نه خو دې علاوه نه دی دا خو دوی په خبرونو کې ورکی لتاو سره تاسو د مزدورانو ته یا تاسو د یونین والا ته د یو چا ټلیفون راځي چې تاسو ته وایي چې دا کار مکوې
ګورته یونین والو تھا یو ٹیلیفون نم ناراضی نہ خط راضی نہ صرف کمپنیوں والو تو وہی کہ منگ تا دا کار بند کرے او منگ سے آباد کار واڑو منگ دا نہ واڑو دا بس دا زمنگ بلوچستان دے دا زمنگ زے دے منگ منگ پوئی گو کار پوئی گی لہٰذا تا سخلا کار بند کریں
دا چکم مزدوران لچا سرکار کئی دا کمپنیانی دا کمپنیانی دا چا دی دا پشتنو دی که دا پنجابیانو دی که دا ہندوستانیانو دا چا دی
کسان دا وہ کسان چی مرشی دی دا پخانے شیخ عزیز نمی کمپنی دا 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 لاہور دے دا پنجاب دے
دا چمری کمپنیانی چی دی دا زیادتر دا پنجابیانو دی
تقریباً دا پنجابیانو دی دا پنزل اشپارس کسان چی دی دا اختم پدی کوٹ ڈویژن کے دا دا پنجابیانو دی
عبدالرحیم راتخیل سے ستاسو یعنی لا حکومت تزاخه گلی شکویت سے دی چی یعنی ستاسو گلی چا دا
برائنام چدے ایف سی لگولی دا ایف سی چدے دو کلو میٹر یو کلو میٹر دے اور پانے کے اگے سارا چدے اگر دا مرگو نہ ہو شروع دا ایف سی چدے یو کلو میٹر ال تک نجدے وا ٹکان ہوں اور دلی دی لیکن یو دا آگوی غور نہ دے کریں او بیا د شپې لسمی بجے دا قاتل دا شهیدان شوی دی دا مزدوران او سهار بیا ویلی چې دا کوم ځای کې تکانو شو دا کوم ځای کې و دا کوم ځای کې
او تاسو له حکومت څخه مطالبه ده له اغواکارو یا تشتونکو څخه مطالبه ده یا څه داسې ګامونه واخیستل سي چې دا د مزدورانو ژوند خوندي
شي چې دا چې د دې په مکمل تحقیقات دی وشي آینده دا کارونه شي او بیا دا کمپنیانه او دا ایف سی او دا ټول جرا جمع کی دا دې ودې خبر تاسو دا سکوټي کولې شي فرام کولې شي ماینو نرانو ته نو مزدوران به کار کوي کچری نشي کولې نو بیا به موږ نه یو موږ ته وایي چې باید بیا زموږ حساب کتاب وکړي چې څه حق حقوق کیږي مزدوران با عزت تور باندې بلاړ شي یا تاسو ذمہواری والے چې موږ دا کوټه خو دې کمپنی ذمہواری و چې دا خپل چوکیدار خپل یو سکیورټی
د پاکستان لیبر فیڈریشن د بلوچستان د څنګه مشر عبدالرحیم میرداد خیلو چې په کوټه کې د پښتنو کان کیندونکو په تشتونو او وژلو باندې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پښتونخوا کابینه په لاهور کې تر روزنې لاندې د نه پولیسو د وژنې او داشان پبلیسان کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو مزدورانو د وژنې د پیښو غندنه کړې او دواړو پیښو په لړ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لپاره مالی مرستې نال کړې. داشان کابینه غونډې فیصله کړې چې په دوو میاشتو کې د نن به د پښتونخوا د تیل او ګیس د رایستلو کمپنۍ کار پیل کړي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان د خبری کانفرنس نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په لاهور کې د روزنې لاندې د نهه پښتنو پولیسو د وژنې د پیښې او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په پیښه د کابینې په غونډه کې اندېښنې څرګندې شوې.
په دغه خو ما وویل چې را افسوس ظاهر شو او دا خبره دا وشوه چې دا ډېر زیاتې دی ظلم دی د پښتنو سره پښتانه بیا مونږ په دې دغه کې چې مسافرې کیو کنه هلته کې تریو او دا پنجاب کې چمشي نو دا پښتانه مسافرې کې شو خدا په کار دو چې را دا سرکاري عمارت کې چې دوی وې دا پرایویټ پلیټو کورو کار سو پاګې کې پیلا کرای باندې ځای غستې شو نو دا پرایویټ دغه دونه تحفظ نه تل لکه سونه سرکاري بلډینګ.
سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان زیاته کړه چې کابینه دا منځوري هم ورکړه چې په لاهور کې د روزنې لاندې د وجل شوی دی پولیسو کورونو ته به هم د دیرشو دیرشو لکو روپو هغه معاوضه ورکول شي کوم چې د پښتونخوا د هر هغه پولیس کورنۍ ته ورکول شي کوم چې د ډیوټۍ په حالت کې د ترګرۍ په پیښو کې او وجل شي.
مونږ وی چیرې دا مونږ دا غنو چې بس دا چې څنګه ټریننګ تری دا د حکومت چې کم دي کارند دي نو 30-30 لک روپۍ چې کم دي عموماً چې څنګه ریګولر پولیس دخل ورکي راغشه هغه د پاره اعلان شو.
سینیئر صوبایي وزیر رحیم افغانستان وویل چې په صوبه کې د ګیس او تیلو د راوستلو لپاره چې په کومه کمپنۍ کار روان دی، کابینې د دغه کمپنۍ د بورډ ممبرانو منظوري ورکړه او په دوه میاشتو کې دننه به دا کمپنۍ د تیل او ګیس راوستلو خپل کار پیل کړي. او د خیبر پښتونخوا د تیلو او ګیس د دې کمپنۍ په لړ کې د اطلاعاتو سیکرټري عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی به د دې کمپنۍ چیرمین وي او په دې کمپنۍ کې به د پرایویټ سیکټر او د پوهنتونونو ماهرین هم د بورډ غړي وي.
اویل اینڈ ګیس ډیولپمنټ کمپنی لمیټډ د دې منظوري خو مخکنی اجلاس کې شوه، خو نن اجلاس کې بنیادی طور باندې د دې د بورډ آف ډایریکټرز چې کله دا کمپنۍ جوړه کی نو دا به چلی څوک د هغې ریسپانسبلټی او بورډ آف ډایریکټرز ته ورکړې ده. چیرمین چیف منسٹر دے، پکے تقریباً 17 ممبران دی، خودے کی زیادہ تر کسان دے سول سوسائٹی نا یا پرائیویٹ سیکٹر نا گشتی، پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس دی، بیدر یونیورسٹیز کسان دی چچا دی فیلڈ کی تجربہ یا ایکسپرٹیز دی ایکسپیرینس دی.
کابینے پا بلوچستان کی دا پختونخوا دا وجل شوی مزدورانو کورانو تا دا یو یو لاکھ روپو ورکولو منظوری ہم ورکڑا، او دا کابینے پا غونڈا کی دا مخکنا جاری دا پرمختیائی او دا خیر خیگڑی دا کارونو جاج واغستلی شو او د پرمختګ د نوې منصوبو په باقاعده توګه منظوري ورکړې شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
د قبایلی سیمو د قانون او امنیت سیکرټر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات ضروري دي. امریکا له ډېرې مودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له فوج غواړي چې کاروایی وکړي چې هلته حقاني شبکه او نور جنګیالي میشتي چې هغه په افغانستان کې د نیټو او افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي، خو پاکستان لا تر اوسه دې ته زړه نه ښه کوي. د جمال ناصر په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د ضرورت په اړه کارپوهان څه وایي؟ راځي چې په یو ریپورت کې واورو.
دا مطبوعاتی راپورونو تر مخه قبایلی سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سیکرټر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پارلماني کمیټې ته بریفینګ پر وخت دا ویلي وو چې په ځنه قبایلی سیمو کې حکومتي واک پر ځای کړی شوی دی. مجوړ کې د تختیدلي وسلوالو لخوا 13 اونۍ وسلوال بریدونه شوي، په مومند بایزای سیمه کې وسلوال حمله کوي، خیبر ایجنسی کې حالات ناسم، او په کورما ایجنسی کې لشکر جنگوي فرقیزه تندروي ته دوام ورکوي. په اورکزه ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. نو موړی دا هم ملي چې وسلوالو ته د نصرګند قوتونو لخوا امداد او پیسې ورکولو لړۍ دوام لري. نو په داسې حال کې شمالي وزیرستان کې عملیات د وسلوالو پر ضد ضرورت لري. سړون کې خادم حسین وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان طالبانو مهمه ډله حقاني شبکه او پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې یا ټولګي شتون لري.
پس منظر او چی دا پس منظر کی اوس دی شمالی وزیرستان کی زما خیال دا دی چی عملیات دا پاکستان پس کی وزی شمالی وزیرستان کی نا پنورو قبائلی سمجی ام دیو سنجی دا کوشش پولو کوشش کی لگیا دی.
شمالی وزیرستان چی دا افغانستان سرا شریکا پول لری او امریکا دا تور لگوی چی کنی وسلوال دا دی زینا پا افغانستان کی میشتا افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي، ځکه د پاکستان نه په بیا بیا دلته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه ایاز وزیر نه وپوښتل چې آیا پاکستان اوس په خپله دلته عملیاتو ته ضرورت لري که دا د نړیوالو غوښتنه ده؟
سرکار چې څه ویناوي افسران به هماغه رنګ خبرې کوي. سرکار شاید د چدار نشاري وي د سیول حکومت له طرفه، خو زه نه پوهېږم چې فوج به دې نه تیار وي. کاش چې یو سړی چا په ګوته کړی چې د هغه د پناه لاندې دا هلته سیف هیون دی، خو کوي نو امریکې ډرون کا د افغانستان پولې ته چې واوړي هلته یې ولې نه ولي.
که څه هم پاکستان دلته عملیاتو ته غاړه نږ دي او څېړونکي وایي چې دغلته د کانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلوال شتون لري، نو دغه عملیات باید یا څومره مؤثره وي او کم اثرات به وي. د قبایلي چارو کارپوه او ستر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
ستر عملیات خو به نه کېږي په شمالي وزیرستان کې، لږ لږ به کېږي منتخب ځایونو کې، ممکن نه چې د ټولو خلاف عملیات ونه شي. یعنی دا ښکاري چې حکومت ته مجبوره کېږي او دغه تحریک طالبان پاکستان د هغې پلویان پنجابي طالبان د القاعده غړي د دې خلاف ممکن دا چې په آینده کې فوجي عملیات وشي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی شبکې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړو وسلوالو مضبوط ځای ګڼل کېږي.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه یو رپورت اوریدلی. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. په د خبرونې نیمایت رسیدلیو د لنډو خبرونو د خبرونو د لنډیز واره رسیدلې. بوریوال کاکړ ته ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی چاودنی د دې هوا د پارلمان د غړي احمد خان سمنګانی په ګډون 22 کسان وژل دي. او منیشنل ګوند په خپل پرونی ونده کې د هغي چاودنی پر ضد په بلوچستان کې نن د کاربندیز اعلان کړی دی چې لږه لږه شپږتنه پکې وو وژل سو. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې غندنه کړې ده. په کوټه کې د وژلسو سوات د سوات د مزدورانو د وژنې پر ضد په سوات کې د هغوی خپلوانو او پښتون فامیلی او میګوند په ګډه احتجاجي مظاهره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلنټن ویلي دي چې داسې پخې نشته چې د شام رژیم په قصدن خپل عام وګړي وژلې دي.
دا خبرونه لنډیز مولا بوریوال کاکړ ځخاورې دی. اوس هم د پاکستان هورسپانو ته کتنه کوو. دا کتنه په اسلام آباد کې سراج ظهیر کړي. راځي چې رپورټ واورو.
نن د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د کوټي چاودنی خبرونه راغستي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د یوسف زاګیلانی د ناهلي نروستو د نوي وزیر اعظم دراتک نه پس هم د حکومت او عدلي ترمنځ تاو تریخوالی روان دي. او هم هغه څه په نظر راځي د کومې لوجې چې پخوانی وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ناهله ګرځېدلی وو. اداري مخکې لیکي چې یو خو د عدلي او حکومت ترمنځ مهاجرۍ روانه ده او بل پلو د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لکه بل یو غیر یقیني صورتحال رامخته شوی دی. د ادارې په وینا چې د وخت غوښتنه ده چې د ملک سیاسي مشروالي خپل منځي خپګان ختم کړي او خپل ټوله توجه او تجربه د دې ملک په کار راولي. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې حالاتو کې د سوچ او فکر نه کار وانه غستې شو نو د دې ګټه به غیر جمهوریتي قوتونو ته ترلاسه شي. اج ورځ خپل ادارې د روجې په میاش باندې د اختلافات لړکی لیکلی ده او وایي چې ټول ملک کې یو شان روجا او اختر مانځلو لړکی د خیبر پښتونخوا خایش په خپل ځې خدای زله هم داسې ښکاری چې په سرکاري کچ خو به یو شان روجا او اختر وي خو لکه تیر وختونو په شان به په غیر سرکاري توګه جدا جدا اخترونه او روجي وي ځکه چې د وسنه د حکومت او علماي کرام ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي او د صوبایي حکومت لخوا د بیا بیا کوشش باوجود هم د پیښور عالمانو کمیټې د دوی سره د مستي کول نه انکار کړی دی. اداریا اخیری کې وایي چې تمه ده چې صوبایي حکومت به کوټلي ګامونه پورته کړي او د یو ځې اختر او روجي منځلو لپاره د عالمانو سره سلا او مشورې وکړي. جنگ ورسپن خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د امن او امان وضع ورسته ورځ خرابېږي. د ملک دننه او په بهرني محاذونو یو شمېر مسلې را مخته شوې دي او ملک کې د ترخګري په پیښو کې هم زیاتواله راغلې دي چې لکه بلې په قومي معیشت باندې بد اغیز غورځېدلې دي. سرمایه‌کاری نه کیږي او د غرنګ کراچۍ کوټه او پیښور سره سره په نور خارونو کې هم د وژنې او تختولو پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې لیکي چې د دې نتاج ښکاری چې حکومت د ترخګری په ختمون کې ناکام شوه دی. ادارې زیاتوی چې په ملک کې د خراب صورتحال دولت د ځان او مال د تحفظ نه کېدل احساس صرف د وزیر اعظم صدر یا د داخله چارو د مشیر په بیانونو باندې نه حل کیږي بلکې د دې لپاره د کوټلي ګامونو ضرورت دی باید چې حکومت دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې نېشنل انټرست په مقاله کې لیکلی چې کوم پاکستان او امریکا دواړو په خپل اړیکو کې شوالي د شوالي هڅه کوي خو به هم په اړه ځای شکونه موجود دي چې ګواکې پاکستان او طالبان ته پټنځای نور کړی دي. او بلخوا اکونومست مجله وایي د دې لپاره چې افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کم کړي نو پکار دی چې د دې هیواد پر اقتصادي وده کار وکړل سي. د دې مقالو مهم ټکي بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
امریکای مجله نېشنل انټرست د مقالې په پایل کې لیکي ل اتلس میاشت وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړې کو کې داسې شوالې راغلي دي چې احساسې دایسه مجله لیکي چې امریکا او پاکستان دواړه له خپلو کلکو دریځونو اوښتې دي او د خپل ملګرتوب د بریالیتوب لپاره پر ضروري برخو معاملې کوي. د مجلې په لیکنه دا یو داسې موقعه ده چې په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ورڅخه کار اخیستل کېدای سي. په تیر اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل دوی د تیر کال د نومبر پر 26مه نیټه د نیټو د ځواکونو پر هغه هوایی برید افسوس کوي چې د پاکستان څلورویشت عسکر پکې ووژل سو. بل پلو پاکستان له خپلې هغې غوښتنې پر شا سو چې ګواکې که د نیټو د ځواکونو لپاره سامان وړونکي ټینکرې له پاکستانه تیریږي نو به امریکا د هر ټینکر پر سر دوی ته بیخي زیاتې پیسې ورکوي. مجلالی کې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې په سیمه کې د کراری راوستلو لپاره پاکستان یو ذمهواره نړیوال ملګری دی، خو د پاکستان په اړه داسې پر ځای شکونه لا هم شتون لري چې ګواکې په خپلو قبایلي سیمو کې و طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او د دې ملک جاسوسي اداره یعنی ISI له هغو وسلوالو سره اړیکې لري چې په افغانستان کې امریکایي او افغان عسکر وژني، په جنوبي آسیا او هر ځای کې و ولسي خلکو ته دړکې ورکوي. مجلل کې په داسې وخت کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې په کړکیچ کې وي نو د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د شوال لپاره داسې کار روان و چې آن د وزیرانو تر کچې ورسېدی. مجله زیاتوي کېدای سي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د دې کال په مني کې د پاکستان سفر وکړي او امریکا چې په بریالیتوب یې له هند سره د اقتصادي اړیکو پراخولو لپاره اسلام آباد هڅولی دی، په کار ده چې هند ته ووایي چې د کشمیر د مسلې د تلپاتې هواري لپاره له پاکستان سره د سیاچن او نورو داسې ستونزو په اړه ښه وکړي. بل پلو د برتانیا د اکانومیست مجله لیکي چې د جاپان په ټوکیو ښار کې له ترسره سوې غونډې ستون سوي افغان چارواکي وایي چې نړۍ په راتلونکو څلورو کلونو کې به 14 میلیارده ډالر مرسته ورکوي. د مجلې په لیکنه په دې 14 میلیارده ډالرو کې هغه شمنې نه دي شاملې چې نړیوالو د افغانستان ملي اردو او پولیسو د مالی ملاتړ لپاره ورسره کړي دي. مجله لیکي افغان او د نړیوال بینک چارواکي په دې نظر دي چې د دې مرستو موخه د خلکو د آمدن او د دوی د خرڅونو ترمنځ موجوده تشه ډکول دي. د تیرې لسیزې پر مهال و افغانستان ته په وار وار مرسته ورکوونکي وایي چې د افغانستان مالي چارې هیڅکله هم په سمه توګه نه دي منظمې سوې. مجله پښتنه راپورته کوي او لیکي چې آیا له دې بهرنیو مرستو په عقلمندۍ سرکار اخیستل کیږي او کنه، او آیا په اوږدمهاله توګه به پر بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه راکمه کړل سي او کنه. مجله لیکي چې د افغانستان حکومت او له دوی سره مرسته کوونکي ټول په دې پوهیږي چې افغانستان یوازې په دې صورت کې په اقتصادي توګه پر خپل پښو درېدای سي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې ژمنه سوي میلیاردونه ډالر به وکولای سي چې د افغانستان د حکومت اړتیاوې پوره کړي، خو د دې هیواد په اقتصادي وده کې به ډیر لږ رول ولري. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې و پانګه اچونې ته ډیره اړتیا ده او پانګه اچونکي بیا هلته امنیت غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال رپورټ هغه هم د شام پاړه. په شام کې شخړې مخ په زیاتېدو دي او د جمعې پر ورځ رپورټونه خپاره شول چې په هم اشار کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د شام یاغیانو د وسلو ورکولو په اړه اندېښنې زیاتې شوي او د سی آی ای یو پخوانی کارکوونکی وایي د شام یاغیانو ته باید په وسلو ورکولو کې له احتیاطه کار واخیستل سي او ډاډ حاصل سي چې وسلې په غلطو خلکو کې نه وویشل سي. د دې په اړه رویټرز خبري اژانس رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکی له جان اقا الکوزی اورو.
د امریکا د سمندري ځواک متقاعد ډګرمن نیک پات چې په 1980 لسیزه کې د شوروي ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د روزنې او وسلوال کولو په چارو کې د سی آی ای لخوا مرسته کوله وای وسلوالو ته باید د بهرنیانو مرستې په احتیاط سره وشي. دی وایي په دې کار کې باید له هغو خلکو سره مخامخ خبرې وشي چې له دې شیانو څخه کار اخلي. دوی باید یو ډول ډاډ ورکړي چې وسلې به د سمو کسانو لاسته ورځي. ښاغلی پات وایي د وسلو او مرستو په ورکولو کې باید دریم اړخ یا کس دخیل نه وي او نیغ په نیغه باید مربوطو کسانو ته ورکول شي. که داسې ونه شي نو وسلې او مهمات ممکن داسې ځایونو یا خلکو ته ورشي چې تاسو یې نه غواړئ. په روان وخت کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې وښیي د امریکا متحده ایالات او کوم اروپایي متحدې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سوریې له یاغیانو څخه هغه ملاتړ نه کیږي کوم چې تیر کال د لیبیا یاغیانو ته ورکړ شوی و. له بلې خوا عراق تېره اونۍ وویل دوی موثق معلومات لري چې القاعده وسلوال له دې هیواد څخه سوریې ته اوښتي او په حملو کې لاس لري. لویدیز چارواکي وایي د بشار الاسد د رژیم یاغیان او حکومتي ځواکونه دواړه ملکیان وژني. د سوریې د حکومت مخالفان وای حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې د حما ولایت په یو کلی کې شاوخوا 220 تنه چې اکثر ملکیان ول وژلي دي. په سوریې کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې مشر جنرال رابرټ موډ د حما د وژنو په اړه ویل،
په حما ولایت کې زموږ د حضور پر اساس موږ تاییدوو چې د پنجشنبه په ورځ د ترمسا په سیمه کې جګړه روانه وه. په جګړې کې میکانیزه یونټونو برخه لرله او د هیلیکوپټرو غیر مستقیمې ډزې هم پکې شاملې وې. که د اعتبار وړ اوربند ټینګ شي، د ملګرو ملتونو څارونکي چمتو دي سیمې ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
بشار الاسد چې کورنۍ له 240 کلونو راهیسې په سوریه واکمنه ده، په قطر، سعودي عربستان، ترکیه او متحده ایالاتو تور لګوي چې ترهګرو ته مالی مرستې ورکوي. تېره اونۍ د لویدیځو او عربي هیوادونو یوه ډله چې د سوریې دوستان یاد شوي سلا شول چې یاغیانو ته به زیاتې مرستې ورکړي او دغه راز به ورته مخابراتي وسایل هم برابر کړي.
د شام پاړه باندې مو د راټرز خبري اژانس سره رپورټ اوریدي چې جانا کال کو زی وړاندې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر ران سی کراکر تیر ورځ ویلو چې معتدل یا منځلار طالبان په افغانستان کې د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښیي. شغلی کراکر له اسوسییټیډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو د قیادي شورا د غړي معتصم اغاجان په څیر منځلار طالبان د سولې غوښتونکي دي. د همداراز ویلي چې د طالبانو په تحریک کې د سخت دریځو کسانو شمیر کم دی. له دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي له طالبانو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې له رواني سیاسي پروسې سره یو ځای شي. کرزي د طالبانو پر مشر مولا محمد عمر شغ وکړ چې د افغانستان په هره برخه کې چې غواړي خپل دفتر پرانیستل شي. دا خبرې څومره دقیقې او اغیز به په هیواد د سولې لپاره پر روانو هڅو څه وي؟ په دې اړه احمد تکل له پخواني والي د سیاسي چارو کارپو عبدالروف ویسا سره مرکه کړې.
د امریکا د سفیر دا خبره په دغه اوسنی حالت کې ستاسو لپاره څومره دقیقه ښکاریږي چې دا به د ټولې امریکا یا د امریکا د دولت او حکومت نظر وي؟
زه فکر نه کوم تر دې اندازې پورې زه ډېره خوشبینه نه لرم لکه سفیر چې ویلي دي چې ډېر طالبان نرم دریځ دي. سر په سله کې نشم صحیح ولا ما ځکه چې دوی کې مطالعات کړي دي، احتمال لري قوي احتمال چې داسې به وي، مګر متاسفانه په ځینو ځایو کې چې ګورو د نرم دریځ یا موقف ډېر ضعیف دی، د سخت دریځ موقف قوي دی. حرکات چې ګورو، اعمال چې ګورو، نو خدای یو کې شاهي وي د خو ډېر خوشبختي به افغانستان لپاره بلاس یو کار وشي او د دې نه شلوګري وشي چې خدا نخواسته د عراق بعد پیښې تکرار نشي د خو د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر لوی خوشبختي وي.
له راین کراکر نه مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی هم هیله ښودلې و یو ځل بیا د طالبانو پر مشر ملا محمد عمر باندې غږ وکاو چې راشي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او په هر ځای کې چې دی غواړي هلته دفتر ورته پرانیستل کیږي. دا خبرې او د امریکا د سفیر خبرې ستاسو په نظر څومره عملي دي؟
متاسفانه چې ډېر خورته خوشبین نه یم دې خبرو ته، په دې دلیل خوشبین نه یم چې د افغانستان دولت همیشه په دې باندې اصرار لري چې طالبان د سلاف اونده کې کیدی اساسي قانون دی اومني رادشي مذاکرې ته. زه دا ډېر عملی خبر نه بولم.
ولې دا اساس لپاره عملی نه ښکاری؟
دا سي عملی نه ښکاری چې د دومره کاله چې دوی دا فعالیتونه کوي که دوی دا منای شوي چې سلاف اونده کې کیدی آرام آرامی شراشي او اساسي قانون اومني نو جګې تاسو ضرورت او جګې ته ضرورت نه. نو زه دا فکر کوم یو څه د دولت د خپل دریز نه یو انعطاف پذیري دی ولري، یو څه د هغو ته اجازه ورکړي چې هغه هم خپل دلایل وړاندې کړي. که داسې یو متوسط هغه ته ورسېږي، موقف ته ورسېږي، احتمال یې شته.
د افغانستان دولت څه ډول انعطاف ښودلی شي چې تاسو یې یادونه کوئ؟
یو څه د تېر شي د خبرې نه شي اساسي قانون د عمومي او سلا د کونډو کې کېږي، دا یو څه انعطاف باید وي.
نو په دې صورت کې به د افغانستان راتلونکی اساسي قانون د چا په خوښه جوړیږي ستاسو په نظر؟ تاسو وایئ چې د طالبانو نظر په کې واخیستل شي؟ د طالبانو نظر
باید
د طالبانو نظر خو څو کلمې کې لیدل شوی چې د نړیوال ټولنې له وسنۍ غوښتنو سره په تضاد کې دی او ښایي نړیوال ټولنې ورسره ونه مني.
نو امکان لري چې شدای اتفاق کړي په دادم رکار کې او هم تجربه کړي دي چې په دې شدت باندې شدوی روان دي، دا هم نتیجه نه ورکوي او د افغانستان دولت هم شاید د نتیجې ته رسیدلی وي چې د مسلسل پیشنهادونه چې کوي ونه منل کېږي، دا د حل لار نه ده. انعطاف د دواړو خواوو باید وي، هم د دولت د خوا هم د طالبانو د خوا. که داسې یو موقف ته ورسېږي سره امید خدای ته دی چې دا موضوع حل شي. که دواړه په خپل دریز باندې ودرې کې هیڅ امکان نه لري.
داسې نظریات هم شته چې وایي طالبان په خپله خوښه نه دي او هغو ډېر د پاکستان سترګو ته ګوري. که چېرته دا خبره رښتیا وي نو بیا خو هم د سولې لپاره هیڅ امید نشي کېدای.
په طالبانو کې هم نرم دریزه خلک پیدا کېږي، په طالبانو کې داسې خلک هم پیدا کېږي چې سل په سل به د پاکستان نظر ته نه ګوري، ملت خواهي به ورسره وي، دا فکر به ورسره وي چې دا ملت دومره وځورېد. دا خو خپل ملت دی، طالبان هم د دې ملت خلک دي. که رښتیا امریکا خپل موقف ته تغییر ورکوي او غواړي چې په آینده کې په افغانستان کې د عراق هغه ډېر ترخه تجربې عملي نه شي، نو دا خو به ډېره خوشبختي وي. خدای دې وکړي چې امریکا هم په دې خپل گفتار کې صادق اوسي، او امریکا کولی شي چې پاکستان باندې بیا فشار راوړي. پاکستان خو بېخي سل په سله کې خپل اختیار نه لري، د امریکا سترګو ته ګوري، امریکا نظر ته ګوري.
دغه ټولو تحولاتو ته، دغه ټولو څرګندونو ته هم د افغان چارواکو، هم د امریکایي چارواکو او هم د طالبانو د مشرانو عکس العمل ته په پام سره، تاسو د سولې د خبرو اترو راتلونکي ته څومره امیدوار یاستې؟
په زیات اندازې پورې امیدوار یم چې رښتیا دولت وغوړي، رښتیا امریکا وغوړي، رښتیا پاکستان وغوړي. طالبان حتما د دې نظر ته ګوري، سردارۍ د طالبان هم خپل موقف ته تغییر ورکولای شي. نرندریجه خواهی البته غاری پسل پسل اتای غاری نخدای دیو که شده حالات راشی راشی شرایط راشی شده اگر طول خبری دی افغانستان دی مظلوم ملت دی خیر دی پاره بگرد تمام شی سول راشی افغانستان ته ولی دا ملت دی تاره دلی دی.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او دروپ ویسا سرمو د احمد تکل خبري اوریدي. په افغانستان کې د ویش افغان ټولنیز او اصلاحي تیرک د ولسی شګړي ټولنې سره په ګډه افغانستان څنګه ژغورلای شو تر عنوان لاندې په جلال آباد کې یو علمي او تحلیلي سیمینار جوړ کړی چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو، د مدني ټولنې یو شمېر استازي او لیکوال اوربل سیو په دې اړه نور حال جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دیوی خفغان ټولنیز او اصلاحی تحریک مشر ډاکټر خوشحال روحی د سیمینار په پیل کې مشال رادیو ته وویل چې د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې څنګه کولای شي چې خپل لست د احتیاجي له کلتور څخه وژغوري. نوموړي وویل
هغه ځای کې چې هلته حکومتونه او حاکمیتونه د پردیو پوځونو او د پردیو استخباراتو په اوږو سپاره وي، هلته موږ فکر کوو چې زموږ غوندې ټولنې او یا ټولنیز سازمانونه په حاکمیت باندې کخوري کې ډېر څه نشي ترلاسه کولای. زموږ اساسي هدف دا ده چې موږ د ولس په کچه کوم بدلون راوستلی شو. دغه د احتیاجي کلتور چې په افغانستان کې عام شوی دی، څنګه کولای شو دغه کلتور سره مبارزه وکړو؟
د ولسی خیګنی ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د ولس لمنځه کډرونه راوباسي او په ټولنه کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. دی وایي
یو وړو کې حرکت نه مونږ لیدلی چې نور ملتونو خپل تاریخونه بدل کړي دي. زمونږ هم هڅه ده چې په ولس کې د شتو ظرفیتونو په مټ افغانستان ته یو مثبت لارې چراغونه روښانه کړو. ماغه چراغونه په ټولنه کې شته، کډرونه، متخصصین او د حساب وړ خلک دي. همدغه د افغانستان ژغورل شي، ځکه دا د وطن دی.
سیمینار کې بیلابی لیکوالو په اړوندې موضوع مقالې او ویناوي واورولې. د ننګرهار د عالی در معلمین استاد محمد ناصر حلیمی هم یو له هغو څخه و چې مقالې اورولې وه. د مشال رادیو ته وویل چې افغانستان به هغه وخت وژغورل شي چې ولس کې سیاسي شعور را پیدا شي. نوموړی وایي
ولس ویښ شي، بیدار شي، متوجه شي چې د ککړو او ملوثو خلکو تر شا ونه درېږي، هغوی ته لاسونه ونه پړقي او د هر قیادت تلل د عمل او د کارونو د پایلې په انول وکړي، بیا به افغانستان بچي.
سیاسي کارپو اکبر شیر په خپله وینا کې درې مهمو ټکو ته اشاره وکړه. د وویل
زما په نظر یوازینی لاره چې د دې دپاره موږ باید تای کو هغه دا ده چې یو ملي ذهن د ټاکنو دپاره کار وکړو، چې دغه ملي ذهن په درې برخو کې کار وکړي. یو معقول سیاسي نظام جوړېدل، د یو اقتصادي سیستم جوړېدل چې د دې هیواد د شرایطو سره برابرې، او د خپل خارجي سیاست د جوړولو دپاره کار وکړي.
د سیمینار چارواکي وایي چې دوه اونۍ وړاندې په خوست ولایت کې ورته سیمینار جوړ کړی و، او په پام کې لري چې ډېر ژر به په کندهار، هرات، بلخ، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي، او تر هغې وروسته په کابل کې یوه لویه غونډه راوبلي او د لوړو دولتي چارواکو مخ ته د افغانستان د ژغورلو طرحې کېدي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هم د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا وخت په لسګونو داسې کورنۍ میشتې دي چې ځانونه پاکستانیان بولي. چارواکي وایي په دې کې زیاتره جوګي دي، خو پکې ځینې بلوڅان هم شته. دا بې کوره کسان په کابل کې خیرات ټولوي. د دوی پاړه په کابل کې د مشال همکاري زکیا غیاسی رپورت جوړ کړی دی.
دغه پاکستانی کډوال ډیر کم یې په پښتو او دری ژبو پوهیږي. دوی که څه هم داسې ښه کار او بار نه لري، خو د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره په ښار کې سوال کوي او یا هم ترکاري خرڅوي. دا چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، د دوی په خپله ژبه به یې واورو. دا وایي: زما نوم فاطمه دی، په بلوچستان کې سیل راغلی و او موږ اړ شوو چې هغه ځای پرېږدو او دلته راشو. موږ غریبان یو.
زما نوم شنکر دی، زه په کابل ښار کې ترکاري خرڅوم. زموږ یو شمېر کسان موټرونه مینځي او یو شمېر نور مو بیا خیر غواړي.
دغه پاکستانیان په کابل ښار کې ډیر تر سترګو کیږي. د دوی د کورنیو د لیدو لپاره د کاریزمیر ولسوالۍ ته ورغلم چې د دوی کمپونه پکې موجود دي او شاوخوا شپږ سوه کورنۍ پکې اوسیږي. په دې سیمه کې سپیرې خاورې او اغزي وو چې دوی پکې ټیټې او وړې د تکو خیمې درولې وې، چې په ځینو کې د دوو کسو د ناستې لپاره ځای نه وو او درېدلو خو پکې اصلا امکان نه درلود. په دې کمپونو کې ډیری داسې ماشومان موجود وو چې باید ښوونځي کې وای، خو دوی هم د کورنۍ د مشرانو په څیر د ژوند له ناخوالو سره په مبارزه بوخت وو. دغه ماشومان چې څیرې لمر سوځولې وې، پښېلوڅي او کالي شکېدلې وو، کله چې موږ ولیدو په منډه راغلل او ځینو یې د خپلو کېږدیو لور ته منډه کړې. دوی داسې فکر کولو چې د کومې موسسې مسؤلین یو چې دوی ته د مرستې لپاره راغلي یو. دوی له ما څخه پوښتنه وکړه چې زموږ روزګار خراب دی، آیا ته د مرستې لپاره راغلی یې؟ د ډیرو ماشومانو دا ډول او د ته ورته نورې پوښتنې په نیمه دري ژبه باندې کولې. د پاکستانی کډوالو نارینه چې ډیری د غرمې په مهال له کاره کور ته راغلي وو، له افغان دولت څخه یې وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. خو دا چې دا بهرني کډوال چې راغلي، آیا دا له کومې ادارې سره ثبت دي؟ په دې اړه د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال جنرال داود امین وایي:
دغه خلکو چې دغه شپږ سوه کوره تاسو په کاري زمیر کې، دغه اکثرا خلک د جوګي په نوم یادېږي چې اکثرا د دوی پیشه دغه خپله ګدایي ده چې دوی ګدایي په ښار کې کوي. نو چې د بلوڅو په ارتباط تاسو وي، داسې موږ ته مشخص کوم ارقام نشته او د پولیسو د خوانه هر څوک چې هر ځای اوسېږي هغه د کشفي پروسی تر پوښښ لاندې موږ افغانه خلک لرو.
د پاکستانی کډوال ښځې، نارینه او ماشومان د کابل ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه د لویو سوپرمارکیټونو په مخ کې ولاړ وي او له خلکو څخه د پیسو سوال کوي. دوی اکثره د سوال پر مهال خپل ماشومان د لارویانو مخې ته اچوي او یا یې تر جامو نیسي تر څو ورته پام شي او مرسته ورسره وکړي.
د زکی غیاسی رپورټ ته غوږ وست. د امریکا فارن پالیسی مجلې د امریکا او پاکستان په اړیکو د شجاع نواز مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې نوموړي دریس خپل کړی چې باید دواړه هیوادونه د خپلو ګټو پر روښانه کولو سره باید تلپاتې حل راوباسي. مهم ټکی زه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. په امریکا کې میشت لیکوال شجاع نواز د پاکستان د فوج د پخوانی مشر جنرال آصف نواز ورور دی. د پونا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لوري د افسوس څرګندونی د پاکستان لاري د نیټو د سامان وړلو لپاره دروازه خلاصه کړه، خو د په خبره یوازې افسوس کېدای شي د دواړو هیوادونو د اوږده تعلق لپاره کافي نه وي. د په خبره دواړو هیوادونه پرله پسې کوششونو ته ضرورت لري. شجاع نواز وایي د دواړو ترمنځ بې باوري ځکه ده چې دوی خپل مقصدونه په روښانه ډول تشریح کړي نه دي. لیکوال بیا دغه مقصدونه په ګوته کوي. دی وایي امریکا له افغانستانه له ټاکل شوي پلان سره سم د وتو او وروسته بیا په دې هیواد کې د امن او استحکام لپاره یو ټینګ ملګری غواړي. دا شان د امریکا فوج د حقانی شبکې پر ضد کاروایی غواړي، خو خارجه وزارت یې بیا له دوی سره د خبرو اترو کوشش کوي. شجاع نواز بل لور ته د پاکستان په اړه لیکي چې دغه هیواد هم یو څرګند هدف نه لري. د دې هیواد په فکر امریکا یو بې وفا دوست او ناڅاپه پدیدونکی عقادي چې سیمې ته راسي او بیا بیرته لاړ شي. پاکستان داسې ګڼي چې ګواکې امریکا له هندوستان سره آرام احساسوي چې غواړي هغه ته په افغانستان کې پراخ رول ورکړي. د دواړو هیوادونو پر یو بل د شکونو د تشریح کولو وروسته شجاع نواز دواړو هیوادونو ته د ځینې ګامونو اخیستلو وړاندیز کوي. دی وایي پاکستان پر ځای د دې چې پر خپله خاوره افغان طالبانو ته پناه ورکړي، پکار دی د افغانستان پر روغ جوړ کی مثبت کردار ادا کی. دغه پښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستانی فوج اوس هم پراتلونکي کې د افغانستان د چلول لپاره د حقانی شبکې په ګډون د پښتنو په اتحاد تکیه کول غواړي کڅنګ. د پاکستان ته وړاندیز ور کوي چې باید په افغانستان کې له غیر پښتنو افغانانو سره هم خبرې اترې وکړي. له دې وروسته لیکوال بیا امریکا ته دا مشوره ور کوي چې باید دا خبره ومني چې ډرون بریدونه په پاکستان کې دننه نفرت او ویره خوروي. د د پوینا امریکا ته دا شان پکار دی د پاکستان له لوړپړو فوجي چارواکو سره د عملی ګامونو لپاره د لارو چارو د لټولو په برخه کې له نوې سره خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ امریکا باید د کیرلو ګوربل لمخي له پاکستان سره د سو مالیجمنو په شتوګه او په تیزی سره د ورکولو او لګول لپاره لارې چارې ولټوي. په پای کې لیکوال وایي چې په امریکا او پاکستان کې انتخابات کېدونکې دي، نو په داسې حال کې دواړه حکومتونه زړوري فیصلې نشي کولای. د پونا د دواړو د رانیژدې کول لپاره به د ډېر مهنت او مستقل مزاجي ضرورت وي. د شجاع نواز مقاله موري د ټایمز مجله کې جانزی بسلم په یو ریپورت کې لیکي پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او اقلیتونو ژوند ته خطر مخامخ دي. د دوی د حفاظت لپاره حکومت عملی ګامونه نه دي اخیستي. مهم ټکی شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د جولای په سلورمه نیټه په پنجاب کې 2000 کسانو یو سلويخ کلن ذهني معذوره او بیکوره سړی د قران پاک د توهین په تور اوسېزه او مړیکه او پولیسو تماشا کوله. دغه شان وسلوالو په خیبر قبایلی سیمه کې د خزو دفاع کوونکې یو 15 کلن جنه وجله. په دواړو پیښو کې ککړ کسان نه دي نیول شوي. مذهبي اقلیتونه او د ولسي ادارو لپاره کارکوونکي هر وخت د دغه شان بریدونو ښکار کیږي. حکومت دومره ویریدل دي چې سګام نشي خسته. مخالفه سیاسي ګوندونه د مرستو لپاره په سخت دریزو تکیه کوي او په عدالتونو کې داسې ججان ناشتي چې پولیس کې د نوم ګټلو لپاره فیصله اوروي. د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری رضوی د ټایمز خبريال ته ویلي قانون په پوره توګه نه عملي کیږي، د ولس په قانون باور په ختمېدو دی او په ټولنه کې عدم برداشت په ډېرېدو دی چې ورسره د ولس ستونزې لا پیچلې شوې دي. رضوی زیاته کړې د پنجاب د حکومت او سپریم کورټ بیانونه د فکرمندې وړ دي. تیر اتوار د پنجاب حکومت د ناټو سپلای د لارې پرانستلو پر ضد د احتجاج لپاره د بې قانونه وسلوال ګوند جماعت الدعوا کارکونکو ته گاډي ورکړل او سپریم کورټ په خپلو پریکړو د خلکو لخوا د غورشوي حکومت کار ګران کړی دی. د ټایمز خبريال په پای کې لیکي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته د کال نه هم لږه موده پاتې ده او حکومت د کرپشن د تورونو او توانایي د بحران سره مخ دی، د پیپلز ګوند حکومت به اونغواړي چې د توهین رسالت، د فرقو په نوم د تشدد او بشري حقوقو د تحفظ غوندې متنازعه موضوعات راوچت کړي او په دغه اړه څه عملی کار وکړي.
شاهین بنری دا اوس تازه خبر را رسیدلې چې په کوټه کې د عوامي نشل ګوند پر غړو باندې ډزې سوي چې په کې 15 زخمیان دي. دغه کسانو په کوټه کې د هړتال جاج اخستلې. پرون هم د عوامي نشل ګوند پر جلسه باندې په کوچلا کې بریڅ وي چې شپږ کسانې وژل سوي وو. اوس هم د ورستۍ رپورت پر مسلمانانو 15 وخت لمونځ فرض دی، خو که دوی یو نشي چې قبله کومې خواته ده څه به کوي؟ په جماعت کې د قبلې لوري څرګند وي. په ځینو اسلامي هیوادونو کې کله ناکله په واټونو کې هم د قبلې لوري ښودل کیږي، خو په هر ځای او ټوله نړۍ کې داسې نه ده. په تیره بیا په غیر اسلامي هیوادونو کې په لندن کې د ترک ډیزاینر داسې څراغ لرونکي مسله جوړ کړي چې د قبلې لور شایي. احمد تکل نور تفصیل لري.
د دې څراغ لرونکو مسله مختره په لندن کې میشت ترک ډیزاینر سونر اوزینج دی. دا مسله داسې جوړه شوې ده چې څراغ مکه معظمه ته مخامخ کېدو سره سم ځلېږي. ډیټرویټ فری پریس آنلاین خبرونه لیکي اوزینج تر اوسه یوازې دوه د ډول مسلاوي جوړې کړې چې یوې تیر کال د نیویارک د مډرن هنر موزیم د یو نندارتون لپاره و پیروده. د اوس د انټرنیټ لاري د سلزره ډالر بس پنی درا ټولولو هڅه کوي چې وکولای شي چې دا مسله په تجارتي بڼه بازار ته راوباسي. وزنجوي تر اوسه پرته لېویني وکی چې وای د دې مسله د څراغ رڼا ډیره تیز ده او خای سترګو ته زیان وړوي. په دې اړه هیڅ بل منفي تبصره نه ده شوی، خو نو موري زیاتوي چې دا څراغ یو بټن لري او مړ کېدای شي. اوزینج خپل اختراع ته د ای ال سجاده یا برقی مسله نوم ورکړی. په دې مسله کې چې لغالی جوړه ده، یو ډیجیټل قطب نما ځای پر ځای شوی. دا قطب نما کله چې مکې ته مخامخ شي، نو د مسله د موقعیت له مخې له یو کوچنی کمپیوټر څخه لازم معلومات اخلي. دیترویت فری پرس خبرونه زیاتوي د مسله ټوله نه، بلکې یوازې ډیزاین شوی برخه یې ځلیږي. وزنجوي د مسله په هر پکسل کې د جمعات بڼه چې د استانبول مشهور ابي جمعات ته ورته ده ډیزاین شوی. یو دیرش کلن وزنج نږدې لس کاله مخکې لندن ته ولاړ څو د صنعتي ډیزاین په برخه کې ماستري واخلي. دی وایي چې د الوتن کې غالي داستانونه په ادبیاتو کې لوستي وو، د همدارس د برقی ځلیدونکو شیانو ټکنالوژي هم لوستي چې د ځلیدونکو مسله او ځینو نورو شیانو لکه د یو دیوالي ساعت او د یو تزيني پتنګ په جوړولو کې مرسته ورسره کړې.